یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولې ده. په دې راپور کې افغانستان د هیوادونو چې فساد پکې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. نور راپورنه هم لرو، خو تر هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د غیزمنو خبرو د پای لپاره د تشدد لاس واخلي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته په حمله کې زیات شمیر امنیتی ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره کړې ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو په تشدد کې د پام وړ کمی نه راوړی د ګټورو خبرو امکان نسته. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس د داووس اقتصادي غونډې د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې اړتیا ده چې وسلوال طالبان په تشدد کې ډیر کمی راولي او هغه ته دوام او دغه لاره جاري وساتي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه موثرو خبرو ته لاره خلاصه سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې ته وایي دواړو مشرانو پر ځینې مهمو خبرو په ځانګړي ډول په بګرام کې د مخکنۍ کتنې په ترڅ کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه چې یوه مهمه خبره یې له هېواده بهر د ترهګرو پټنځایونو دی بحث کړی دی. واشنګټن له وسلوالو طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د خبرو له بیا پیلېدو سره سم چې لسم پړاو یې د تېر کال د ډسمبر په وروستیو کې په خطر کې پیل سوی پر دې ډلې فشارونه زیاتوي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي دي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته نن سهار ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته حمله کړې وه خو هغوی ته هم تلفات اوښتي دي. مظلومیار د وسلوالو طالبانو خواته د رسېدلي تاوان په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر دې مسله باندې لا خبرې نه دي کړې. د پولي خمرې او کندوز لار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تیره سوي او په شمالي سیمو کې له ډیرو خطرناکو لارو بلل کېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نوري نړۍ د هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد ډیر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څیړنه کړې ده او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي چې په هر هیواد کې د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه کېږي او د دغه خپلو تحقیقاتو پر اساس یې راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې سوی دی. د افغانستان د حکومت غبرګون به په دې اړه وروسته راسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د عراق جمهور رئیس برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون دا مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ترامپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي تعهد باندې ټینګار کړی دی. د تر دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر ویلي و چې واشنگتن او عراق یو پایدار شراکت لري او متحد ایالات د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو مهم شریک دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه د ورځې د استیزاد بهیر پیل په متحدو ایالاتونو کې 11 میلیونه وګړو کتلی دی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ مؤسسې خپره کړې تر هغه کمه ده چې په تېر نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استیزاد د پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل سوی و چې 14.8 میلیونه وګړو د ترامپ د استیزا د پیل جریان په ټلویزیونونو کتلی وو. دا سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره سوې ده. ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې په سنا کې استیزا کیږي. او د امریکا د استاز جرګې ډیموکراتانو له جمهوري غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې ورسره د ډیموکراسۍ په ساتنه کې مرسته وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته محاکمه کول او له قدرت د هغه د لرې کېدو لپاره په هڅو کې ورسره یوځای سي. آدم شیف په سنا کې د ترامپ د استیزا لپاره د استازو جرګې لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري کوي. هغه پرون په ښکاره د بیانونو د خپرولو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ د فاسیلی طرحې په نوم دا غوښتنه کوي چې ترامپ له قدرته د ناوړه استفادې او د کانګرس په لاره کې د خنډونو د ایجادولو په خاطر باید محاکمه او له قدرته لرې شي. سنا جرګې د سه شنبې راهیسې د ترامپ د استیزا بهیر پیل کړی دی.
خبرونه ملازات یې راډیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضلی:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د دې ترڅنګ به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې غیر سیاسي بولي او په دې ډول څرګندونو د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. ولسمشر غني د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران استازي یې 4-5 ښځې لري او له ژوند خوند اخلي. دغه لس په نړیوال مسایله کې به دا ووري چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې به مخکښې ښځې ووري. سمه غلازه د رادیو اوري. د روڼتیا نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. دغه سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچا او د مخنیوي لپاره هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا او اوستوایی ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه وصل دی. ظاهر مل صاحب، خبرونه تاسو راغلي.
مننه فریبا جان، تاسو ته وريدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپور خپور کړی. په دې راپور کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوم لړ کې 133 ځای خپل کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوم لړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 16 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دې راپور کې سومالیا، سویلي سودان، سوریا او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کمی نمرې ترلاسه کړي. وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان هم رشپاړس نمرې اخیستي، مګر افغانستان تر نسبت خبلل شو دی. افغانستان په 2013 کال کې 14 نمرې اخیستې وي، خو په 122 مقام کې خوسه کال بیا یو درجه شاته تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار شوی او هیڅ کله دوام او ثبات نه دی موندلې. د دې سازمان رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دینه دي توانیدلی چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي. دی وای تر هغه چې د فساد بنسټ یعنی سیاسي فساد تر رسیدنه ونی شي پایل نه لري، ځکه ټول فسادونه لدی سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وشي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالت کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه و. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو، خو لډیرو اړیکو سره سره د ارګ وایندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. دوی وویل چې دغه راپور دوی څېړیو لسیړنی ور سبب یا د افغانستان خلکو ته په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. د رونتیا سازمان راپور کې د هم راغلی فری باجان چې د نړۍ دویمې برخې خزيات او ان د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه څوک شوې ده. دغه راز د ارزونو پایله د هم خیچ پاغه هیوادونو کې چې حالت ټاکن یو سیاسي ګوندونه یې ترغیز لاندې دي، فساد سره د مبارزه زی دلی والتیا کچ ډیره ټیټه ده. درونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی دی چې له سولو نمرو یې واتیا نمرې اخیستې دي. نیوزیلند بیا د همدومره نمرو په اخیستو دویم، او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستو سره دریم مقام کې راغلی دی. خو د نړۍ د دویمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د اوسط 300 نمرې ترلاسه کړې دي. درونتیا نړیوال سازمان مونتنی خی چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې خې لاسته راوړي نه لري. د بیلګې په توګه د جیو هیوادونو لډلې څلور، هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او برېټانیا دي، د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي. خو پاتې دوه نور چې جاپان او جرمني دي، بیا د دې راپور له مخې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوازې یو نمره زیات اخیسته، البته د تیر کال په نسبت باندې. درونتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې یو شمېر وړاندیزونه هم کړي دي چې په دې کې سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول غوښته، ویلي دي چې ترجیحي چلند د پای ته ورسیږي، د ګټو تضاد د مدیریت شي، ټاکنیزه روڼتیا د پیاوړي شي، او د دې ترخوا د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته هم جدي پام وشي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و دوستانو چې د روڼتیا نړیوال سازمان د نوي راپور په اړه جزئیات را سره شریکول، چې په دې راپور کې راغلی افغانستان د هیوادونو په کتار کې چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راځي. تر یوې دمې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تروو پر منځنی صفات ولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. یو بل مسله راخلو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د ولسمشر ورستي څرګندونې غیر سیاسي بولی، وايي چې په دغه ډول څرګندونو سره د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران څلور پنځه شتې لري او له ژوند خوند اخلي. خو په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان چې شغله غنی دي د حکومتي مشرانو په اړه پلټنې وکړي چې په څومره بهرنیو هیوادونو کې شتمنۍ لري او له ډیر عالی ژوند برخمن دي. په دې اړه د دغو سیاسي چارو کارپوهانو سره اکرام الله اکرام ژغیدلې ده او دا راپور یې چمتو کړی دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. د طالب مشرانو په اړه له سختو نیوکو وروسته د افغان ولسمشر غنی څرګندونې په خپله تر نیوکو لاندې راغلي دي. ښاغلي غنی د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې په دوحه کې ناست طالب مشران د څو ښځو او پریمانه شتمنیو په درلودلو باندې تورن کړي. خو یو شمېر افغان سیاسیون وایي د ولسمشر دغه ډول څرګندونې د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. له ډلې جاوید کویسانی ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو که باید د افغان حکومت مشران په ډیر احتیاط باندې سرګندونی وکړي. دی وای ل څلورو خود سره نکاح کول په اسلامي شریعت کې جواز لري، خو د افغان حکومت مشران د طالبانو د شتمنیو پر ځای باندې په حکومت کې د ناستو چارواکو د فساد مخاوني سي.
صدا په پدې پارلمان کې کسان دی او تاسو به پوهیږئ چې دلته ځنې مافیایي خلک دی چې رئیس جمهور سره ولول دی په انتخابات کې ور سره یو ځای دي چې څوسو بلډینګونه لري استانبول کې، په ترکیه کې، په نورو بهرنۍ ملکونو کې. د دې کورونه ایسته تجارتونه ایسته، ولی دلته عسکران پیسې نه لري، ماشه څوک نه ورکوي. که بیعدالتی ده دلته ډیر بیعدالتی ده. دغه خوانه باید دا خبره چې کوي چې د دوی خبره ډیر مهم دی او په مذاکراتو باندې تاثیر لري او د حسادتونه اختلافونه زیاتوي.
خاغله کوهستانه د کوم دولتي چارواکي نوم ناخلي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سويس د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې دا هم ویل چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوی دي، خو مشرانو وایي چې سولې څخه واک ته تر رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه وانخلي. نو موري ویل د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناستي څلور پنځه خزي کړي له ژوند خوان دخلي او په پانګوالو بدل شوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د خغلی غني د ادارات کړه، خو په کندهار کې د طالبانو ته ځینې نږدې سرچینی وایي چې د دغه ډلې زیات شمیر مشران تر پولې اخوا په کویټا او چمن کې پراخه جایدادونه لري او له ښه ژوند برخمن دي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د سولې د خبرو له تودېدو سره سم زیات شمیر طالب مشرانو د خپلو خپلوانو په نومونو او د دوی نه په ګټې اخیستنې سره د کندهار په عینو مینې ښارګوټي کې جایدادونه پلورلي دي، خو دا مسله هم د طالبانو له لوري نه رد شوې ده. بله فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، وایي چې د سیاسي چارو کارپوهانو نظر را سره شریکوي چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د خبرونه په دې برخه کې به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د تیر 1990 کال په پرتله روان کال د غنمو په تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په افغانستان کې د غنمو د تولیداتو کچه 15.1 میلیون میټریک ټنو ته لوړه شوې ده.
نسبت به سال 90 حتی تولید غندم 42% افزایش یافت، به این معنا که مجموع تولیدات ما از 3.6 میتریک تن در سال 1397 به 5.1 میلیون میتریک تن در سال 1398 رسید.
خغلی رستمی زیاتوی چه د ورخت کچ ته په کتو افغانستان هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د غنمو له درکه په ځان متکی سي. افغانستان اوس مهال په کلنی ډول 15.3 میلیون میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې روان کال یوازې 1.2 میلیون میټریک ټن غنمو کې کموالی ښیي. له دې وړاندې افغانستان ته غنم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ترکمنستان او هند څخه راواردېدل. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي افغانستان 2.9% وده کړې چې ډیری وده یې کرنیز سکتور تشکیلوي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې له درې کلو راهیسې د بست صدۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په ټپه اولاړه ده. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
خپله فابریکه هیڅ مشکل نه لري، فعاله ده، مشینري جوړه ده، کارګر برخانه
دي. ښاغلی نظر محمد زیاتوي چې د دې وړاندې به په کال کې دغه فابریکې 15 میټریک ټنه پنبه پروسس کوله چې غوړي او نور بیلابیل توکي به پکې تولیدېدل. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیریت وایي چې اوس مهال په هلمند کې تولید شوی پنبه کندهار ته وړل کیږي او له یو څه پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدی چې امریکا په یو هوایی برید کې د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوړوي چې هم د وسره سره په چلو کې دی. ترمن صاحب خبرونه ته شرح کړئ.
مننه فریبا جانې. سپین مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یو خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم بېرته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاتې شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنی ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګ وکړه. صالح له شرم سره لکتنی وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل لیدیا. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قومندان وژل شو، دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي.
بله، در زیاته مننه کومه دوستانو اسمت ساروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم زموږ خبرونه او راپورونه لوستلی سي او هم خبرونه اوریدلی سي په تموده ازادي رادیو ډاټ کام. بیرته افغانستان ته ورګرځو او غزنی ولایت ته ورځو. په غزنی کې له 200 بې ځای سوي کورنیو سره نقدي مرستې سوي دي. چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام وکړي او د مرستې به له 2800 بې ځای سوي کورنیو سره وسي. غزنی ته د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځای سوي دي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا چهارشنبه پورس په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان څلور لارې ترڅنګ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخته په سلګونو کسان راټول شوي وو. دغه کسانو ویل چې د جګړو له امله له څنګلورو ولایتونو او د غزنی ولایت له ځینو ولسوالیو څخه راکډه شوي دي. د غزنی ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس عبدالخالق احمدي رسنیو ته وویل دوی به نن چهارشنبه رسمن له 200 دغو بې ځایه سوو او مستحقو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړي. نن ورځ توزیع جریان لري. دا ژمنه مرستې دي، دا له هغه کسانو سره کېږي چې د ولایت له ولسوالیو او یا هم څنګلورو ولایتونو څخه د جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوي دي. دا مرستې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لورې ورسره کېږي. هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکول کېږي. دا کورنۍ د یوې ګډې سروې په اساس ټاکل سوي. یوازې هغه کورنۍ چې سږکال ژمنۍ مرستې ورته په نظر کې نیول سوي دي ټولټال 2800 کورنۍ دي. دغه کورنۍ چې نن یې د دغه 15000 افغانیو چکنه ترلاسه کړې د دولت دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي ژمی او سړو نیستۍ د کرایي کورونو کرایې او ګڼو نورو ستونزو په سر اخیستې، نو دا مرستې به یو څه ستونزې هوارې کړي.
نوم مې طاهره دی، د وردګو نه مهاجر شوی یو. دلته راغلو، هلته چاپې وې، جنګونه و ډېر، اوس دلته پخلی کدم. موږ ډېر خوشحاله یو، پې ویاړو، افتخار پې کوو چې موږ داسې مرسته کوي. دولت نه غوښتنه دا ده چې په وطن کې سوله راشي، بېوزلو انسانانو سره مرسته وکړي.
نوم محمد سرور د اندړ ولسوالۍ راغلی د جنگول اساتم دلته کور واستې کوم د کرایې ده د دولت چې مولر خوشاله یو ستاسو کومک له خلکو سره مسکینانو سره دلته پراته وضعیت خو نه تدې اندازې پوري ده. دا مو غوښتنه ده چې سوله خدای راولي د وطن کې رامي راشي، د دربدری ولدي نستي ولدي بجایي ولدي بټول چې بد ټول خلک خلاص.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اکثره ولسوالیو کې له تیرې یوې لسیزې سختې جګړې روانې دي او د دغه سیمو ډیری خلک یا هم غزنی مرکز او یا هم ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي دي.
او په پکتیا کې به مو د رسنیو له حاله خبر کړو چې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین وایي له مالي پلوه د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او که یې په وخت ملاتړ ونسي شاید دوی خپل خپرونې ودروي. نور جزئیات احسان آریان راکوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي او ورسره د رسنیو پرمختګ د تیرونولسو کلونو یوه تر ټولو ستره لاسته راوړنه بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې د مالی او امنیتي ستونزو له امله د یو شمېر رسنیو د تړل کېدو ویره هغه څه دي چې په پکتیا کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ولایت کې د رسنیو مالی ملاتړ ونشي شاید یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ چې ډېرې غږیزې دي خپل فعالیت ودروي. د پکتیا غږ راډیو مشر سبیح الله ایوبی:
مصارف دي، د برق دي، د کرایي دي، مالیات دي، او دا بیا چې جواز تم دي په دې کې سرګردانی ده، ډیره اسانتیا نشته دی په کې. کله چې یو وارث پیدا شي مثلا یو وادي پر ځای اوس وزینو $500 باندې د دغه توان به بیرته نوي چې دا راډیو ترمیم شي.
په پکتیا کې د نن راډیو د نشراتو مدیر سید عمر عادل هم ورته ستونزې بیانوي. دی وایي:
د اطلاعات و فرهنګ له ټولو استازو کسانو سره موږ د موضوعات شریک کړي دي چې په پکتیا کې سیمه ایزې رسنۍ برق ته ځای ته دې تیزونو ته ډېره هم اړتیا لري، اما برعکس رسنۍ ته برق هم حتی تجارتي ورکول کېږي.
که څه هم په پکتیا کې د راډیوګانو د ګډې کمیټې د غړي او د ژوند راډیو د مشر اصل ززی په وینا مالی ستونزې، د برېښنا او کرایې کورونو د لوړې کرایې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړې، خو په خبره تر اوسه ورته د حل لارې نه دي موندل شوي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د رسنیو مالی ملاتړ د برېښنا، امنیت او د جواز په برخه کې ستونزو ته د رسیدنې په هدف یې هڅې کړي، خو د دوی په خبره د رسنیو لپاره د ودانیو پیدا کول د ولایتي ادارې له وس پورته کار دی.
مرکز نه چې کوم پروژې دوی ته راځي خصوصي رسنۍ ته اولویت ورکړي، اکثر دولتي ادارات خپله په کرایه ځایونه کې اوسیږي، نو دا مشکل دی چې دوی ته ځایونه داسې مناسب ځای پیدا شي. اما نور د برق مسله شپږ افغانۍ ته ورسیږي، دا بخي کم شي، دا به لویه مرسته دوی سره وي. او د امنیت مسله نو تر اوسه پورې داسې خاص کومه موارد نشته دی.
په پکتیا کې د محل اته غږیزې، یوه تصویري او یولس چپي رسنۍ فعالیت لري. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو پر بنسټ یوازې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې درې غږیزه رسنۍ د ملي ستونزو له امله تړل شوي، خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې بیا په ټول افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې د ملي او امنیتي ستونزو له امله 30 رسنۍ تړل شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو لا پیغامونو.
زه مولوی زاده د نندرغو د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې معلم یم. مونږ ته په جنبیری دښته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې قومیان د عذرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نمرو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خوا ته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره، هر چا ته مراجعه وکړل، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیسو دفتر ته مو هم شکایت وکړل، چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړې، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړئ، رئیس جمهور ته ووایئ چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و السلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کومه.
وختن می دولت مشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست کې تر دې دمه مونږ د 1398 هجری لمریز کال د خپل شهدا او مشونه نه دی رکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر پاسات کې ښکیل ده. هلته چې ورشي تاته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولس مشر صاحب چې تاسو باید زمونږ غم وخورئ. دا شهدا او معلولینو وزیر چې دی هیڅ زمونږ غم نه خوري.
قابل راځي کیند شاجی ولسوالی څخه زموږ د شاجی ولسوالی څخه بیا تر مرکز کلاته پرې دالار ډیره خراب او زموږ د زابل لوالي صاحب صدر له پوه چارواکو څخه هیله ده چې دالار کې څه پام لرنه او کې بشي زیات خراب دی. حق خو شي دا چترې دي چې مخ خراب ده تر باندې ډیر لسنګ سره مخ کې. چا سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې وکړه. بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې وینې نو کولای سي چې د ازادي رادیو سره شریکې موږ په اړوندو مسولینو ته ورسو. زموږ خبرونه له همې دامه لري خو اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا جمهور رئیس وایت وسوال طالبان باید په افغانستان کې د موثرو خبرو د پیل لپاره له تشدد لاس واخلي. دا خبره سپینمانی پرون په یو بیان کې خبره کړې ده. پرون د افغانستان جمهور رئیس د سویس په دیووس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړې. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلیخمری ترمنځ په سړک په یو امنیتي پوسټه حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار دا خبر تایید کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې اتم هیواد دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په لیست کې تر سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او گینی مخکې سوی دی. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړي چې په عراق کې به د امریکا پوځي حضور دوام وکړي. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې سره کتلي دي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سه شنبې د ورځې د استیزا جریان د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو لس میلیونه وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه شمیر د نیلسن د درجه بندی مؤسسه په نوم ویداری خبره کړي چې وایي تر هغه کمه ده چې د تیر نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د ټرمپ د استیزا جریان کتل شوی و. او د امریکا د اساس جرګې دیموکراتانو له جمهور غشتونکو سناتورانو غشتنه کړې چې د دیموکراسي په ساتنه کې د مرسته وسره وکړي او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته محاکمه کول او قدرت د هغه د لری کول لپاره په هڅو کې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی شئ. پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیس پروګرام وو.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. بیا هم از مریم توخی دی ویونی پتیری دو سره تاسو پران چپړ کې ازره شوی ما او درنا ملمنانه سره شته د تل په سیر فعال مېرمن مقدسه میراج البته مدنی فعاله. دوی سره باید دوی په زده کړو په کارونو په مبارزاتو په قربانیانو غږیږو. په پیل کې به اغلې میراج ته ښه راغلاست. په خیر اغلې خبرونې ته
ډېره مننه توخی صاحب. زم د ستاسو د راډیو د لارې ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلې میراج لومړۍ پوښتنه به د ټولو فعاله میرمنو نه موږ همدا پوښتنه مطرح کوو چې زده کړې مو څنګه چیرته وکړې تر کومې کچې پورې وکړې؟
زده کړي ابتدایي زده کړي او د لیسې زده کړي او بل اخر د پونزي زده کړي ټول ننګرهار ولایت پورې مربوط کیږي. زه خپل د لغمان ولایت يم او زما مور غوښتل چې زه باید خزای کې درس وایم، نو ځکه هغه په لغمان کې وځي ماما کور کې په ننګرهار کې پریخوم، نو زما د تعلیمي سفر ټول د ننګرهار نه شروع ننګرهار کې ختم دس.
هغه وخت چې تاسو زده کړي کولې کومې ستونزې مشکلات وکړه؟
ولله ابتدایي دوره کې چې کله زوم د مور نه بلری هم دا ما لپاره ډیر سخت او ډیر زورون کې و چې کله کله به مور راتله ننګرهار ته به زتلم. منتهی تاسو باور وکړئ چې تم صنف پورې زه د مور نه لری پاغه کې اوسېدلم. د هغې نه وروسته بیا نور د لیسې دوره کې څه خاص ستونزه نه وه. د پوهنځي په جریان کې هم چون ننګرهار ته پوهنځي ته بیا زه کامیابه شوم کانکور نه وروسته هلته هم دومره څه خاص ستونزه نه وه. منته زما په زده کړو کې یو څه وقفه راغله، د چپې پښې هډوکي کې مې یو تومور پیدا شوی و. زه دې وخت کې درس مې پرېښود، پاکستان ته لاړم. بیا نو 15 کاله د مهاجرت ژوند هم تیر کړل ته، او هغه وخت چې زه ډېره زوریدم چې د خپل درسونو نه پاتې شم، مګر بیا مې هم حوصله د لاسه ور نه کړه. او د مهاجرینو په روغتونونو کې مې په مختلفو نورو بستونو کې چې ډاکټر نه علاوه نور لکه د شفخانې مسؤول یا مثلا د نرس په اس ډېر په صداقت او اخلاص کار وکړ، تر څو چې زه شم کولای خپل ضرورت مرفه کوم او خپل ضرورتمند خویندورونو ته هم خدمت مصدر وګرځم. بیا د هغې نه وروسته بیرته چې کله موږ راغلو د مجاهدین حکومت و چې ما څلورم پنځم صنف وویل او بیا ستاج مې وکړ، نو دلته بعضې ډېر سخت محدودیتونو سره موږ مخ شوي وو چې لکه څنګه چې پخوانی موږ د ازادي درلودله هغه یو اندازې پورې سلب و، لکه داسې د توهین یو هغه به و موږ دپاره چې بعضې شاګردان مثلا یو خاص استاد ته به رپورټ ورکوو د جینکیانو په حقله. ما د دوی سره همیشه لاس ورکړی دی او ما نه غوښتل چې زما خویندو ته د څوک ګوته ونیسي. نو د تحصیل په دوره کې هم ما د خویندو سره چې مثلا اسلامي استاد یا بعضې هلکانو به هغوی ته چې مزاحمت کوه، نو ما به د دوی په کلکه دفاع کوله، نه مې پرېښوده چې څوک ښځو ته ګوته ونیسي.
یعنې دغه دفاع مو د زده کړو د وخت نه راپیل
کړه؟ بله صاحب.
تاسو یادونه وکړه چې کله ناروغه شوې او لاړې په مهاجرت ژوند کې، هلته مو هم همداسې یعنې کینه ناستې او بالاخره کار مو
وکړ.
یعنې که څوک وغواړي په هره برخه کې کار کوي.
ما دا بده ونه ګڼل چې زه د طب مثلا یا مسلمان هلته خواهش شو چې چون هلته د ډاکټرانو تعداد په مهاجرت کې کم وي، تا ته به موږ داسې چانس برابر کړو چې د ډاکټر پیسې موږ سره کار وکړي. چون زما نه یعنې ډېر کم سویان به یو تعداد خلک وو چې ډاکټر پیسې کار کوو، خو زما یو شعار دی چې هغه شفافیت او صداقت دی. هغې ما ته اجازه نه راکوه چې زه چون ډاکټر شوی نه یم، نو زه باید چې مثلا د نرس پوزیشن کې د عملیات خانې د انچارج پوزیشن کې، یا یو وخت داسې شو چې یو د شفخانې مسؤوله خور واغه لاړه، بیا بل اخره چون دغه شفخانې والا په ما اعتماد زیات وي، ټول د بیا دغې روغتون د انچارج پیس چې ما مثلا ډېر مسؤلیت راته راکړ شوی و.
په کوم برخه مو البته وظیفې یا دندې سرته رسولې دي؟
تو حساب ما د کله چې ما فاکولته خلاصه کړه، نو ما فکر وکړ چې ډېر اشد ضرورت چې کوم بخش کې ما ته ویزه به مغل ته کار وکړم. د خپل خلکو مشکلاتو ته په نظر کې نیولو سره، لکه زمونږ د خویندې چې اکثرا د فاکولتې نه خلاص شي ټول غواړي چې ولادي نسایي ډاکتران شي، خو ما داسې نه غوښتل ځکه هلته نور زیات تعداد ډاکتران دي چې ولادي نسایي کار کوي. او کله به چې د ستاش په دوره کې زه د خویندو سره عملیات خانې ته لاړم، عملیات خانې ماحول تاسو د خدای نه ښیي نو چې مریض نه شي، کله چې لاړ شي ټول یو نارینه ماحول او تاته وي چې عملیاتېږي بیوشي به اخلي. ډېر یو قسم د یو ډاکټر دپاره هم داسې عادي خبره نه ده که څوک ورته وي چې ته عملیاتېږي، نو دې خویندو به زما لاس به کلک نیولی او نه به پرېښوده چې زه لاړ شم لاس ومینځم، تر څو چې دوی بیوشي اخیستله بیا به زه لاړم چې لاس ومینځم عملیات کې ودرېږم. نو ما فکر وکړ چې د ټولو نه زیات ضرورت ما ته زما خویندې لري چې زه باید په عمومي جرایي کې کار وکړم. بیا مې په دې برخه کې 15 کاله کار وکړ. بیا بعضې بیا زما واده وشو پکې، بیا ځینې فامیلي ستونزې وې، هغې وجې نه بیا نور ما ونشو کولی جرایي وارډ کې کار وکړم. نو د 2000 کال نه تر اوسه پورې زه د منیجمنت برخه کې مختلف لیولونو کې مې کار کړی دی.
یعنی خپل مسلک درنه پاتې خو باندې
نه خیر نه، هغه سم ډېر زحمت ایستلی دی چې د رسمیاتو نه وروسته زه همیشه ما ماینه خانه لرلې ده. او زه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 14-15 کاله کېږي چې د جرایي عمومي ولادي نسایي برخه کې خپل خویندو ته خدمات کوم. او کله چې زه ننګرهار نه کابل ته 2.5 کاله کېږي راغلم، نو زما خویندې ډېر خفه وي. هغوی ویل چې موږ دلته پیره لګوو، موږ ژړلې چې ته څنګه موږ نه ځې. نو په دې 2.5 کالو کې زه منظم هر جمعه جلال آباد ته هم ځم.
اوریدونکو به راوخلو. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو همدارنګه تاسو درنې مېلمنې ته سلامونه او نیکې احترامات وایم.
وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه اوریدنه؟
تاسو په چیر حکمل خبرې کوم د پاکستان
حکمل اوروره مننه کوم چې به همداړي کوي کولا مهرباني پوښتنه مطرح
مننه د تاسو درنې ملمانه نه دوه پوښتنه لرم چې نوړې پوښتنه ده د خزو غورا کې کومې برنامه په لاره جوړې دي او کنه کوم کارونه چې د خزو مثبت کارونه چې هغه خزو ته ولتیا زیاته هي هغه کړی دي او کنه نو پوښتنه ده سفرونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې کوم دې ته سفرونه کړی دي په لندن په ځای کې راته
مننه کوروا ده
قدر من اورور تاسو زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم د خپل خويند په برخه کې خو ماته ستو ویلي چې چون د دوی اشد ضرورت اوس ما مغه د کار شروع د خويند د خدمت لپاره جراحي عمومي سرویس کې بیا د غین ورسته په ماینه خانه کې هم دا اوس هر ورځ مثلا زما مریض ګورم یا په نګرار کې ګورم د دې پسند کې په اجتماعي کارونو کې مثلا زه د کله چې په موسسه کې پاتې شویم نو تر ډیر لری لری برخو کې ما د خپل ولایت د خپل حوزې په لری لری پرتو سیمو کې مې حرکت کړي خپل خويندو ته مې درس ورکړي د کوم ډاکټر صاحبانه قابلیت دي ننګرهاریان کزما غاوري یا د لغمان خلک دوی پوهیږي چې ما د دوی وغل لری لری کلینیکونو کې سفرونه کړي دي هغه ته مې زده کړي ورکړي دي د هغه حقوقو نه چې کله مثلا یو اداره د دوی لپاره سهولتونه برابر کړي نه دوی غږ مې کړي او بیا په ننګرهار کې زده تیر شپک کلو کې یعنی اوس نه دونیم کال مخکې د منې خوشونت علي زنان یا د خزو پوړاندې د توتريخوالي د کمیټې غړي پاتې شوې او ما چې پدې کې د خزو د وزارت د خوانه می دوه دني تقدیرنامې هم اخیستې دي نو محترم اورور از ما ولایتي سفرونه حتی ستاسو ولایت پوری مو چې د پکتیا او خوست تمیم سفرونه کړی دي او کله چې د پکتیا روختون اول ځلې د پاره هيای مجدد کړي چې یعنی صرف د یو سراپا مریضانو د پاره دی او پی ډی په شکل کار کوو زه هغه وخت می دوه کوچنی ماشوم مانم دلدل چزراغلم او د پکتیا روختون می د روختون په شکل د بل یو بل نارینه ډاکټر چزما همکارو د هغه په کومک سره د روختون منګه فعال ک
مخته سي د نوکر چستا سجوان ډیر لستون زده کو
که اله مانم کزما خوان او ری خفنی شي مونته ما چې کله وادو کړ نو هغه موتادو نو د زما پر دې سخت چې خپل مسلک پریدم یا خپل وطن پریدم خو زه مجبور شوم چې چون د معتادین روختونونه هغه په افغانستان کې نو نو دغه د پارسي بیان لارم په خبر ته دوباره مهاجر شوم نو بیا ما په مختلف روختونونو کې د خپل خاوند درملنه وکړه سره د دې چې هغه یو ډیر غټه کورنۍ ده نو هغه ډیر خلکم دي مګر داسې د خپل مسلک او ژوند هر څه هیر کړی دی د پاره چې زه خپل خاوند احتیاط نه وبسم بل اخر بعد د دې چې 15 شپه روختونونو کې مغه وستر کو بیا فامیل میا وخت داسې شو چې هغه ویل چې چون دا سړی دی ولې داسې کار کوي د هغوی پوهه لږ کمه ده خو ما غوښته چې زما ماشومانو ته څوګونه وایي چې دا د معتاد سړي اولاده ده نو ما هغې دپاره خپل مسلک خپل ژوند هر څه هیر کړم د ایله به مې کار کوو او ایله به دې فکر کوم چې څنګه خاوند مې د احتیاط نه وباسم نو الحمدلله ما وشو کولی په دې هغه کمیشن کې کامیابه شوم زما د نتیجې ته ورسېدم چې زما خاوند اوس شکر دی د ننګرهار ولایتي روغتون کې د انستیزي ډاکټر پیس کار کوي او مګر هغه څنګه چې ما غوښته چې زه خپل کاري شخصیت جوړ کړم او زه به ډیر پیشرفت کوم هغه ما اونو شو کولای منته دا اوس خدای چې زه خپل کورنۍ مې وشو کولای چې وساتم
دا لوی غټ خبره ده یو چا د پر دې کورنۍ د پاره چاغه یو خزه قهرمان خزه درا چې خپل کورنۍ دی وژغوري دغه حالت نه د دې نه بل لوی لستر وړنه ز فکر کوم چې هیڅ نوی
زه کله کله بیا خفکیږم چې مثلا په جرایي کې ما غوښت تخصص وکم هغه ما اونو شو کولای یا په اداري کې تخصص مې اونو شو کولای
اړ کړه اخلو بیا هم ګورچ څوک دی بر اسلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او میلمنو ته اول سلام وایم او تم می دې خوشاله چې موږ دغه قدرونه لرو افغانستان کې تیار خسن د فیمل طبقې لپاره کار کوي او دغه زحمت خلوي او رسې می دا هیله ده چې کچې دې داسې قدرونه موږ ولرو او بیا داسې قدرونه موږ نور ورزي دې موږ نور فیمل هم دغه شرول ورزي او وتر کومک کوي او خسن په معنی خانه کې کله چې دې کار کوي آیا دې ځان سره داسې بل دې هغه ترینی
تشکر ورور ډیر ښه پوښتنه دی وکړه زه تقریبا دیارلس کاله کېږي چې ننګرهار کې مینه خانه وو تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په کابل کې په ننګرهار کې هر جمعه زما مینه خانه ته ځم او هلته زه شپږ یا اووه شاګردان لرم چې هغه منظم راځي هم د جمعې ورځ انتظار کوي او زه یو خبر هغه ته زده کوم. مخصوصا د هر سنه مخکې زما زیات تاکید په دوی باندې دی چې د طبابت اخلاق پاکله چې د مریضانو زمونږ مراجعین چې دي زمونږ خويندې دي دوی په موږ ډیر حق لري زه هغه ته زده کوم او هغه زیات مانه همدغه یو ښه تاثیر کوي په دوی باندې وي چې کله موږ مثلا د دې په څنګه چې تخنیکی پوهه ستانه زده کوو د کوم طریقې سره چې د مریض سره خبرې کوي هغه ته غوږ نیسي یا مثلا پیسو ته ارزښت نه ورکوي د دینه موږ ډیر متاثر کیږو او موږ ان شاء الله اینده کې هم داسې کوو. یو زما زیات ډاکټر صاحبانو چې ما سره کار کړی مثلا ډاکټر صاحب نادیه جان زما یو ډیره ښه خور دی چې فعلاً د رودات ولسوالۍ کار کوي، بی بی عائشه ډاکټر صاحب په کونړ ولایت کې فعلاً کار کوي، همداسې زیات تعداد خویندې دي چې بیا دوی یو وخت پورې چې بیرته چې نسخه لیکي بیرته ما سره په تماس کې مشوره کوي سره دی چې زه خپل هم ډیر غټ متخصص نه یم خو احتیاط کوم ډیر د مریضانو سره، نو هغوی هم بیا زما نه مشوره اخلي بیا یو وخت کېږي چې نور خپل کار کولی شو.
د پخوا پرته لاغلی میراج د ښځو صحي ستونزې څنګه دي، کوم شي ویل کنه؟
کله چې په 2002 کال کې یو سروې شوې و د افغانستان د میندو د مړینې کچې 1600 په 1000 ژوندۍ ولادتونو کې اټکل کړی و، یعنی چې په زمونږ په یو لک حامله میندو کې 1600 خپل ژوند د لاسه ورکو. بیا هم دغه د پاره هغه علتونه ورته پیدا کړل چې سوچ یې دا په تصمیم نیولو کې تاخیر و چې د خلک د ښځو د ژوند په اکله چون معلومات کم نه پوهېدل چې د خطر علائم څه دي. او بیا چې کله به مثلا مریض انتقال او د کورنۍ د ښځې هم د شرم او د حیا وجنه مثلا بیا د بی د مافي نو لکه یو ښځه چې خونریزي لري د ژوند تهدیدونکې علامه ده، مګر دوی د کلتوري مشکلات وجنه تخپل خواخې تم دا خبره نه کوي. بیا چې وروسته مرحلو کې چې د ښځې حالت خراب شي بیا نو چې تر څو تصمیم نیسي بیا فقر او چې پیسې پیدا کوي بیا دوهم ستونز زمونږ یعنی ده دویم تاخیر بده کې چې مریض ورسول شي یو صحی مرکز ته، ځکه چې دا اوس چې کوم خسره کونه الحمدلله موږ لرو د خطر ترانسپورت چې فعلا زیات موټرونه لرو دا شی به خو نه و مریض ته په ترانسپورت بیا نه پیدا کړي بیا چې په صحی مرکز ته ورسېده چې الحمدلله سناسه زمونږ اوس د صحی مرکز پرسونال او په وسایلو مجهز شوې دي. هغه وخت کې داسې حالت نو بیا به مریض خپل ژوند له لاسه ورکو. خو بیا په 2010 کال کې چې کله بیا سروې شوې و نو خودلی چې په یو لک حامله میندو کو 320 میندې خپل ژوند را سور کی. خو زمونږ دا وګده مبارزه ده، مونږ باید کوشش وکړو چې ورځ په ورځ کال په کال مونږ د میندو مړینې ټیټ راوړو. بعضې ممالک دي مثلا استرالیا په لس کالو کې یو مور هم د غلطه د ولادت وجنه نه مړه کیږي، ځکه چې هغوی هغسې چې لازم دي هماغسې صحي پرسونل یې روزلی، حتی دایاګانې چې هغوی روزلي دي دا مختلف ټریننګونو نه چې مونږ د هیواد بهر او دننه اخیستي دي دا مونږ ته ښیي چې استرالیا هیواد د نور پیشرفته اروپایي او آسیایي نور پیشرفته هیوادونه دوی چې دي دوی د میندو مړینه ډېره ټیټه ده، مګر متاسفانه دغه مختلف عوامل چې ما مخکې تاسو ذکر وکړو چې الحمدلله اوس دغه د پخوانه مونږ د ښځو صحي حالت ډېر ښه ارزو.
تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ اوس ښه شوي دي کنه، یعنی ذهنیتونه بدل شوي دي چې خپلې خویندې یعنی میندې چې هغوی امیدواره دي زره ډاکټرانو ته رسوي، دا به ما پوهاوی تاثیر کړی وي که څنګه؟
بله ګرانې، دا د عامه پوهاوي برنامې چې زموږ دي د ټولنې رضاکارانو په واسطه باندې د عامې روغتیا وزارت خوشبختانه دغه کوم پرسونل لکه د صحي پوستو پرسونل چې زمونږ د صحي خدماتو لومړی قدمه ده، دغلته مونږ رضاکار خور او ورور لرو چې دغه ته وزارت صحت عامې د خوانه تعلیمات ورکول کېږي درې میاشتنی، بیا دې ته یو سند هم ورکوي، بیا بعضې دواګانې هم د عادي تکلیفونو تداوي دپاره ورکوي. نو د دوی وظیفه همدا ده چې دوی دې په ټولنه کې لاړ شي، د مسجدونو د لارې په ودونو کې د خدای نه خواسته څه د غم مراسمې دغه کې باید چې دوی او منظمه توګه جلسې دایرې کړي، دغې نه علاوه منظمه توګه ټولنې کې د ملک صاحب کور کې د ملا صاحب کور کې جلسې دایرې کړي او خلکو ته دې دغه ضروري پیغامونه د میندو د صحت پاکله، د ماشوم د صحت پاکله، د ټوبرکلوز د ناروغۍ پاکله، د فلج د ناروغۍ پاکله، دا د ورسې د پیامونه خلکو ته. نو هماغه دی چې د خلکو آگاهي څومره چې پخوا کمه وه اوس د هغې نه الحمدلله ډېره ښه شوې ده. زه ترې نه ډېر متاثره کېږم او خوشحالیږم پې هغه دا دی چې زموږ خویندې په زیات تعداد باندې اوس قابلګي پروګرامونو ته حاضرېږي، نرسنګ پروګرامونو ته حاضرېږي چې دوی رایشي درس وایي. همدغه ورونو چې پخوا یې خپل خویندو درس ته نه پرېښودلې، زه چې کله ننګرهار کې وم د ننګرهار امیر اختیار مرستیال هم ډیری خويندې و ورونه براغلی چې د ما خور په قابلیت کې شامل کی او دغه قابلیت خويندې چې یو څو وخت کار کوي درس اتلس میاشتې شل میاشتې دوی درس وای بیا چې زی کار کوي چې یو څو وخت وروسته زده خويندې ګورم چې دوی څومره لباس کې تغییر راغلی اقتصاد د دوی خښوي چون ځکه چې هر څومره یو قابلیت خور په لری ساحو کې وظیفه اخلي دغه معاش اضافه ای بیا د دې پسند کې تاسو وایي چې کچیر زمون خلک څومره خ خلک دي زمونږ د افغانستان ډیر د مینې وړ خلک دي ډیر د ترحم وړ خلک دي نو کله چې ته د دوی ته په اخلاص او صداقت خدمت کوي دوی ته ډیر مینه درکوي او د دې په څنګ کې اقتصادي سپورټ هم ډیر درکوي مثلا کالی درته راوړي سره زر درته راوړي پیسې درته راوړي هغه د چي د مینه اقتصاد هم لکه څنګه هم دغه قابلیت او هم د نرسان دي زمونږ مینه دي جوړي نو هم دغه اقتصاد چې زمونږ په ننګرهار شرقي او ځکه چې ما کتلی دي الحمدلله د خويندو اقتصادي حالت هم ډیر زیات ښه شوی دی نو کله چې مینه مرینه حکته شي کله چې اقتصادي حالت د خويندو خښیده خود په خود زمونږ ټولنه د پرمختیا په لور ځي
واقعاً کله چې یو خور په خپل بخو دريږي او هغه د یعنی د اقتصادي اړخ خود کفا شي نو کورنۍ ته تخواله به هم را کم شي مخکنی پختن تر ازو څنګه مو سره تنظیم کړ د ټول فعالیتونه کورنۍ
او ولا چې ځکه چې زما ماشومان واړو اول ځل کې چې زما مور فوت شو زما یو خور د هغه وسم په لندن کې اوسېږي نو هغه خبرم نو چې زما مور مړه شوې ده ډیر ماته سخت چې هغه خبر شي زړېونه دريږي او بیا په دې وخت کې ما چې واده کوم ما تاسو چې هغه سم مشکلات بیا ما دعا کوم چې زیاواز پاتم خدای ماته دوه بچیان راکړي نو خدای تعالی کړه کړه ډیر خسوال قبلې نو ماته دوه ماشومان راکړه او تاسو باور کوئ چې د کوم ورځ چې سلويختی پوره کیږي دی او مور کنه چې ماشومان پیدا شي نو هغه وخت کې د مور کوری چې هغه بیا ملما کوي وړي کنه خو زما الحمدلله ډیر خدمه ما زامن و چې مور کور مینه و بس ما ماما زامن یو راغبل راغې چې زمون کور ته راځي خو د دفتر د خوانه موټر ماته لیګل شوی و چې زبې د شینوار شفخانه ته نظارت تلار شم مثال وختینه په یو سال وخت ما ورسکی
وظیفه شروع شو
او بس شروع شو دا چې ډیر خوندې کو چې ما سره به دوګانګي ما شومان په موټر کې بتلم خپل ټول شرقي حوزه کې وخت زما مسولیت چې زه باید لاړ شم کلینیکونه وګورم یا جلسو ته لاړ شم جلسه کې به ما شوم به میرا سره او د خارجي همکاران به چې تاسو څنګه ما شوم دی چې دا جاړم نه چون زما صدر ډیر غټو چې هغه ته ما شدی مرکل دوی پویدلم نه نو ویل چې څنګه ما شوم دی جاړم نه کله کله کې به جړل نو د خارجي منیجر به دا خسته بیرون تله نو ما به کولای شو چې خپل کار وکم او یعنی ما سره د ادارې حمایت د همکارانو حمایت د ټول ماته د سیغه ټول د خدای مهرباني و چې ما وش کولای یعنی د دومره سخت وخت به چې ما خپل یو ماشوم به میرا سره دوه نور ماشومان مې کو د پاکستان کې پریخیو بیا به تلم کو د پاکستان ماشومان اخس بیا به مې د لارې نه سودا اخستل بیا به تلم کور ته بیا به غین ورسته یو خاله یو سوق به کاله وا خو که ذکر کینم خاله به نه ونه بیا به غین ورسته ما ډوډۍ تیارول بیا به مې لوخي مين بیا داسې هغه سره د دې په څنګه بیا په ماینه خانه کې هم ما کولای شو چې مثلا یو رقم مثلا د کوډکستان حالت یو سي اضافي پیسې ورکه ماشوم د ماینه خانه وخت پوري راته به ساته او زه د یادول ور بولم چې ما سره یو ډیر خو ساده زمونږ چې پروفیسور صاحب مرواری جان ده هغه ما ډیر حمایت کړی دی په ماینه خانه کې اول ما کار د هغه سره شروع کړ نو دا ټول د خدای مهرباني د کله چې ته صادق او اسلام باندې روان دي خلکو په زړه کې درته مینا چي
کله کله به هم داسې شو چې ستړي بشو زیاتی او ستړي احساس
او ولنه ستوماني هم دا اوس هم ز ما ژوند ډیر ستومانه ده نو تا باندې چون یو جمعې ورځ موږ رخصت لرو هغه کې زننګرار ولایت ته سار زم مازیګر بیرته راځم کنه نو دا خو تبا خزي خو بیا ستومانه کیږم زیات نه لري نو په نسبت
اړیکه اخلو بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورحمت الله وبرکاته علیکم سلام په خیر علي خبرونه تلک خپل وړه واس خبرې وکي چې आवाज مختصم راشي په نوم په نشم څوک
محمد قاسم ځوان دی من ولایت
څخه د هلمند ولایت محمد قاسم وروره په خیر اغلی مهرباني پښتنه مطرح کوي
ډیر مننه کوم واکه نن د چیرې نشمبه چې مخکښ شو زرا وړي او هغه سره ډیر مننه کوم تاسو څخه او په تبابت کې واکه نن د ډیر خوني په هلمند کې مستف او په وختي په مرکز شورګا کې موږ ایس کبلې غوښتل خو نه د لوی چې بشخانه یا په نور وختونو کې کار وکي اوس خوش او خوش پښتنه د هلمند په ټول سوالې کې هم کبلې کې مستف او موږ ډیر زینو پښالي او د خور نه خاط څنګه لرم خالد فایل لپاره غاړي کوي نه
کور ودان الله مو مال شډیر مننه کو نو مننه کول ټول دوستانو چې از موږ خويند حمایت کوي دا ډیر لوی افتخار ده موږ ته
خپل ورونو د حمایت نه بغیر خو خویندې سم
واقعا واقعا کله چې ورونه خویندې حمایت کینو واقعا چې سړی یعنی جرأت تخلی انرژي اخلي بیا هم اړ کړه خلو ګورش څوک ته بل السلام علیکم بل السلام علیکم ورو په خیر علی خبرونه ته څوک د کم زینه
د هرات ولایت د سره په تماس کې
نوم د ګران ورو
خوشاله مې دا مثلا یو کوچنی یو څه مثلا یو کوچنی پیدا یو څه څه پیدا کیږي نو بیا چې کوچنی پیدا سو دوا لري که دوا لري کوم دوا وی لري
د چې شته پاره دوا یعنی نور ماشوم نه نوړي
او ماشوم
bale
پیدا کیږي
مننه کو کوروادا
قدرمن اورور پهغه کې مختلف دواګان شته دي او الحمدلله زموږ د افغانستان د مندو صحت بهتري د پاره په هر یو کلینیک کې دغه دواګان په مفت ډول سوړیا ډول سره خويند تور کول کیږي نو کچېره موږ مثلا اول هغه د سوري بقره کې قرآنی آیت دی چې الوالدات یردان اولادهن حولین کاملین په دې باندې کومل شي نو دغه د مور شدی ورکول چې د خپل هم د ماشوم د نه راوړلو سبب کیږي چې تر سالوري شپږو میاشتو پورې د بیا اعتبار وړ دی د غې نه وروسته چې ماشوم مثلا د سالورو میاشتو یو مور هیڅ ډول اضافي خواړه یو به چیرتنی ورکړي واز دې په شدو باندې تغذی کیږي نو دا ورته کافی دی چې حمل را نوړي سل فیصد نه دی اما خه طریقه ده بيد دي چې کوم دوا چې استعمال کی کله چې ماشوم په اضافي خوړو باندې شروع کوي او دا ضرورت می ده ماشوم چې باید ورته اضافي خوړو ورکړ شي نو بیا باید چې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په کلینیکونو کې نو هلته طبيعي میتودونو باندې مرته چې څنګه اس بيد دوا د استعمال نه څنګه دوی کولای شي چې دوه کال یا درې کال وقفه وکړي د دې لپاره چې مورم صحتمند شي او ماشوم هم تم ښه رسیدګي وکړي او هغه نو وروسته بیا کلینیکونو کې دا موږ ټول شین وړیا لرو د خپل ورور د لپاره باید ویم چې شته دي ارس
نو کوم شروع چې نګدي ترين هغه نګدي کلینیک ته ورشي او دا موضوع سره مطرح کیږي اتمن به مشکل حل شي اړیکه برا واخلو بل السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام په خیر علی خبرونه ته څوک
ډیر مننه الله په مون برکت کا زه د تاسو سره په خبرو ډیر متاثر شوم الله دې په عمر مقاری هدایت الله یو مدد درهمه
په خیر اغلی هدایت الله ورور مهرباني پښتنه مطرح کوي کله ری
قرضه د تاسو سره د خبرو ډیر تاثیر باندې کوي د تاسو کو خو قربان خدای دې ته نور رحیم دې شپه پر کی الله دې په عمر برکت دغه اشخاص زموږ د وطن اتلان دي او دې باندې موږ یو په دې باندې افتخار کوو دا دا د تاسو اشخاص باندې کم کم پیدا شپه باندې تاسو باندې بده وکي په وطن په افراد باندې بده وکي کاش کې دا چې د سوزیو دا چې احساس په ټول افغانانو کې موجود دا افغان بزګر جوړ تیار دی نو دا په خپله سپاره باندې موبایل
شي ډیر مننه کور ودان قری صاحب د نیک نظر نمودي اسیاته مننه
قری صاحب تاسو د خبرونه ډیر مننه تاسو غوندي خلکو سره چې زمیشه مخ کیګم نو دا ماته نورم حوصله راکوي چې زه باید په ژوند کې ثابت قدم اوسم
یعنی اوس برښو تاسو آینده پلان د چنور د خرڅ پلان لري
ولا پلانونه خو زما هم دا غدي چې که زه وشم کولی یعنی تر اوسه پورې ما ونشو کولی چې ادارې کې تخصص واخلم یا یو برخې کې تخصص باید واخلم متخصص نه شم نو دی کې زما هیله دا ده چې که اداره کې زه وشم کولی چې تخصص واخلم دا به زما لپاره ډېر ښه وي چون مدیریتي مشکلات زموږ شته دي په افغانستان کې او ډېر کمې خویندې موږ لرو چې هغه کولی شي چې مثلا ښه مدیریت وکړي نور په هغه جرایي او لدینی صحیح کې زه همیشه د خپل استادانو سره کار کوم هغه کې زه دومره وسنم زیات شوی د زمانو نشم کولای مګر زه غواړم چې په اداره کې کله چې موقف کې کار کې به چې دغه لري کني بیا نو په اداره کې به کار کې او مشکلات به حلولای نشي صحیح کار به نشي کولای بیا د دې په ځای چې خلکو ته د ګټو رسیږي نو تاوان برسي
خدای موږ تاوان برسي او بل خبره ده چې د خو په خو په پرتله د خزو فعالیت اساس په نظر څنګه شوی
د په خو پرتله خو الحمدلله زموږ د خزو فعالیتونه ډیر ښه دي ډیر خو روخانه مثالونه من کولای شو د خزو حضور په پارلمان ولایتي شورا هغه سیاسي اړخ ته چوغورو د دې برخو کې وګورو بل د مکتبونو څومره زیات تعداد مکتبونه چې اوس نیوی ایجاد شوی دي کنه چې څومره زیات تعداد خويندې زموږ په خصوصي سکتور په مکتبونو فاکولټو کې درس وایي همداسې په دولتي کې وایي دا زموږ د روخانه اندې لپاره یو ښه زیره ده چې موږ زیات تعداد باندې خويندې تعلیم کوي فعلا
واقعا او پیغام مو څه ده خويندې
زما خپل ټول درنو خويند نه هیله ده چې دوی چې هر چې د کور کې دی یا د کور نه بهر دی باید چې د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره څنګه چې خدای او رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي دي په هغه شکل ژوند کی ان شاء الله کامیابی به دوی طرف ته راځي. یعنی د سوسیالي او نه لري د غربي خلکو سره چې د هغه سره خپل د لباس باید چې په خپل پښتني تور ټکری سره خپل په پښتني لباس سره د خارجي خوځو سره مقابله د علم له نظر او کې نه د لباس له نظر.
انا به هم ډیر زیات مننه کوم غلي میرا چې راغلی خبرونه ته کور
وته. تاسو هم ډیر زیات مننه او ټول درنو اوریدونکو نه چې موږ سره تر اوسه پورې ډیر مننه په افغانستان کې د دایمي سولې په هیله تاسو ټول په خدای سپارم.
کور ودان. ډیر مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې رسره مبارخه واخیسته دا ودې مونږ د مخکخ خوځو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري کو تاسو ټول په لوی لاس پرو علامه مالشه.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو